پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده د 1401 هجری لمریز کال د لنده یا قوس نهویشتمه ده چې د 2022 میلادي کال د دسمبر له شلمې سره برابره ده. خبرونه په خبرونو پیلو. متحده ایالاتونو په افغانستان کې د هغو سزاګانو پر عملي کولو اندېښنه ښودلې چې طالبان وایي د شریعت په اساس تطبیقوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پرایس بیګا په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې پر ټولنیزو شبکو په خپرو شویو تصویرونو کې په عام محضر کې د مجرمانو اعدامونه او په درو وهل د بشري حقونو څرګنده او بګنوونکې سرغړونه ده، او ځکه نو موږ ټولو ته د خورا زیاتې اندېښنې وړ خبره ده. په دې اړه تفصیل وړاندې په خپرونه کې راځي. د خیبر پختونخوا ایالت یو چارواکی په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د ډلې او د پاکستان د حکومت ترمنځ د خبرو د پیل خبر ورکوي. د دې خبرو راپور وروسته له هغه ورکول کیږي چې د خیبر پختونخوا د بنو سیمې د تروریزم پر ضد مبارزې مرکز د پاکستانی طالبانو لاسته ولوید، او د دې ډلې وسلوالو شاوخوا لس کسان په دې مرکز کې برمته کړل. د پاکستان ډیلی ټایمز رسپانې د خیبر پختونخوا د ولید ویان محمد علي سیف له قوله خبر ورکړی چې وایي د بنو له حملې وروسته پرون د پاکستانی چارواکو او ټي ټي پي د مشرانو ترمنځ په افغانستان کې خبرې پیل شوې. د پاکستان پاوز او افغان طالبانو تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. پاکستان وایي چې له چمن څخه د دینی عالمانو او قومي مشرانو یو پلاوی کندهار ته رسېدلی دی چې د افغان طالبانو د حکومت له مشرانو سره پر ډیورنډ کرښه د شخړو د هواري په اړه خبرې وکړي. پاکستاني رسنیو نن د یو ځایي چارواکي په قول ویلي په دې پلاوی کې چې قاري اسلام عالمیار یې مشري کوي، د چمن سیمې شپاړس تنه ملایان او سپینګیري شامل دي. د راپور له مخې پلاوی به په کندهار کې د طالبانو له ولي حاجي محمد وفا او نورو مشرانو سره د کرکې په دواړو خواوو کې د نښتو په اړه خبرې وکړي. د سپین بولدک چمن ترمنځ په شیرو اوبو سیمه کې تېره اونۍ د دواړو خواوو ترمنځ دوه ځلې نښتې وشوې چې دواړو خواوو ته یې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. طالبانو پاکستانی ځواکونه د نښتو په پیل تورن کړي، خو پاکستان بیا طالبان د نښتې په پیل تورنوي. د کاپ 15 پنوم د ملګرو ملتونو د بیولوژیکي تنوع کانفرنس د چاپیریال ساتنې او د ژواک د تنوع د سرچینو د خوندیتوب لپاره د میلیارډونو ډالرو د ځانګړي کېدو په اړه پر یوې مهمې موافقې سلا وکړه، خو نهایي نه شو کړی. یو شمیر افریقایي هیوادونو چې د تودو یا هره سیمې د ځنګلونو پراخې برخې پکې دي له پرونۍ موافقې سره مخالفت وکړ. دا موافقه تر 2030 کال پورې د چاپیریال د مهمو سرچینو د خوندیتوب لپاره د نړیوال چوکاټ د موندلو په مقصد د څلور کلونو هڅو نتیجه ده. له مخالفتونو سره سره د چین د چاپیریال ساتنې وزیر چې د غونډې مشري کوله وویل د موافقې نهایي متن به تصویب شي. او د ټویټر له کمپنۍ له ریاست څخه د ایلان ماسک د استعفا په اړه د نظر پوښتنې په پای کې څرګنده شوه چې اکثر خلک د ښاغلي ماسک د استعفا پلویان دي. ماسک د یکشنبې په ماښام په یوه ټویټ کې له خلکو غوښتي و چې آیا د دې ټولنیزې شبکې له مشرتابه څخه لرې شي که نه. په دې نظر پوښتنه کې میلیونونو کسانو برخه اخیستې، خو تر اوسه ایلان ماسک د هغې د پایلو په اړه څه نه دي ویلي. د وړمو ورځ ویلي و چې د نظر پوښتنې پایلو ته بدرانوی وکړي. وروسته له دې چې ایلان ماسک ټویټر په 40 میلیارد ډالره واخیست، د دې خواله رسنۍ اکثر مدیران او متخصصان یې له کاره وایستل. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اورېدل. ازادۍ راډیو په لنډو څپو 19 یاویشت او 15 مترو چې له 2020 2018 او 15640 کیلو هرتز سره برابر ده خبرونه کوي. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه لرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د طالبانو لخوا د درو وهلو پر حکمونو اندېښنه ښودلې. دا اندېښنه په یوه مرکه کې شاربو.
حدود خو شرعي مجازات دي افغانان منی په خپل اصل کې هیڅ ستونزه نشته ده. مهمه مسله د دوی د تطبیق ده او د تطبیق لپاره د بستر مسایده دل دي.
د جمیل را رسېدو سره په کابل کې د هوا له ککړتیا شکایتونه.
کله چې په کابل ښار کې هوا سړه کیږي او د مازیګر له طرفه کله چې اسمان ته ګورو ټول فضا دود او غبار دي. ډېر په تکلیف یو او ډېره کسان هم ناروغه شوي دي.
د افغانستان په اړه د لویدیز په ورځپاڼو کې د خپرو شویو مطالبو مخکتنه او نور مطالب هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د روسیې پوځ د اوکراین په دونیتسک ښار کې خپلو حملو ته زور ورکړی. په 15 دقیقې 19 پروګرام کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت د ملګرو ملتونو د سرمنشي د راپور په اړه بحثونه لرو.
هر توریستي ډله کولی شي د پیسو مقابله د سربازګیري وکړي. په مور باندې افغان په زیرک دي او دلته به نه پنجابۍ وزل کیږي نه امریکایي نه چینایي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. میر احمد ساپای د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورځو لومړی موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحد ایالات به تر هغو له طالبانو سره خپل اړیکې پراخ نه کړي تر څو چې دوی له افغانانو سره پر خپلو کړو ژمنو عمل نه وي کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس ویل د امریکا متحده ایالات له طالبانو سره په خپلو محدودو اړیکو کې د بشري حقوقو مسله په جدي ډول مطرح کوي او له خپلو متحدانو سره به پر دې مسله پراخې سلا مشورې ورکړي. ښاغلی پرایز زیاته کړه چې طالبان په دې کړنو سره خپل لومړي ځل واکمنۍ ته ستنېږي او دا وضعیت افغانانو او نړیوالې ټولنې ته د منلو وړ نه دی. په دې اړه نور جزئیات د مرسلین ارسلا په راپور کې.
د طالبانو حکومت له لوري د حدودو جاری کولو په وړاندې د نړیوالو خبرګونونو دوام. په تازه خبرګون کې د امریکا متحده ایالاتو یو ځل بیا ټینګار کړی چې له طالبانو سره هر ډول تعامل به د دوی له لوري د بشري حقوقو په برخه کې کړنو ته پکتو ترسره کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس د افغانستان په وخت تیر شپه ناوخته خبریالانو ته ویل دوی طالبانو ته په ډاګه ویلي طالبان اړ دي چې له امریکا په ځانګړي ډول افغانانو سره پر خپلو کړو ژمنو عمل وکړي. خو نت پرایس ټینګار کوي چې د بشري حقوقو په برخه کې د طالبانو کړنو ته پکتو تر اوسه دوی نه دي توانیدلې چې دا غوښتنې پر ځای کړي.
کوم تصویرونه چې موږ له افغانستانه وینو چې په هغې کې خلک په درو وهل کېږي، په عام حضر کې مجازات کېږي، دا د بشري حقونو ښکاره وحشتناک نقص او زموږ لپاره د ژورې اندېښنې وړ مسله ده. طالبان په دې کار سره د خپلې واکمنۍ لومړۍ دورې ته ستنېږي، هغه دوره چې هیڅ افغان نه غواړي هغې ته ستون شي. داسې یو افغانستان چې هیڅ فرصت، ثبات، امنیت او هوساینه پکې موجوده نه وه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان وی چې د امریکا متحده ایالات له طالبانو سره په خپلو محدودو اړیکو کې د بشري حقوقو مسأله په جدي توګه مطرح کوي او له خپلو متحدینو سره په دې مسأله په پراخو مشورو بوخدي. نت پرایس وی چې لا هم طالبان تر جدي بندیزونو لاندې دي او د په خبره د امریکا متحده ایالات به تر هغو له دوی سره خپلې اړیکې پراخې نکړي چې طالبانو له افغانانو سره په خپلو کړو ژمنو عمل نه وي کړی. خو د طالبانو حکومت بیا ادعا کوي چې د حدودو جاری کولو په برخه کې د دوی وروستي اقدامات د افغانانو غوښتنه ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ رادیو ته ویل چې دوی د افغانانو بشري حقونو ته درناوی کړی او ټینګار کوي چې د طالبانو د حکومت له لوري به د حدودو جاری کول دوام ومومي.
دا موضوع خو د اسلامي قوانینو برخه ده. موږ د نړۍ یو هیوادونو نه غواړو چې اسلام ته درناوی ولري او د اسلام د احکامو په اړه ناسم برداشت، ناسم خبرې ونه کړي. افغانستان اسلامي امارت اسلامي قوانین پلي کوي او دا که پخواني وو که اوسني وو، دا د اسلام قوانین دي.
پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو له پیله چې دا د 14 میاشتې تیریږي، د دوی حکومت د قوز میاشتې په 14مه نیټه د لومړي ځل لپاره د قصاص او حدودو جاري کولو لړۍ له فرا ولایته پیل کړه او تر اوسه یې په ګڼو ولایتونو کې په بیلابیلو جرمونو لسګونه تورن کسان په درو وهلي دي. طالبانو دا کار وروسته له هغې وکړ چې د دوی مشر ملا حبت الله اخندزاده خپلو قاضیانو ته امر وکړ چې د خاصو جرایمو په صورت کې حدود او قصاص عملي کړي. د طالبانو دې کړنې د کورنیو غبرګونونو ترڅنګ پراخ نړیوال غبرګونونه هم راوپارول. د ملګرو ملتونو عمومي منشي او د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو له لوري په عام محضر کې د تورنو کسانو مجازات کول ظالمانه او له وحشته ډک عمل بللی او ژر تر ژره د بندېدو غوښتنه یې کړې.
واورېدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان په افغانستان کې د هغو سزاګانو پر عملي کولو اندېښنه ښودلې چې طالبان وایي د شریعت په اساس تطبیقوي. د طالبانو د حکومت لخوا د قضایي احکامو د جاري کولو په تړاو د نړیوالو د وروستیو غبرګونونو په اړه مرسلین ارسله د حقوق پو سبحان الله مصباح نظر پختلای دی. ښاغلی مصباح په پیل کې په دې اړه خبرې کوي چې له حقوقي او قضایي اړخه د طالبانو محاکمتي بهیر څومره روڼ او قانوني دی.
حدود خو شرعي مجازات دی افغانستان افغانان منی په قوانینو کې ځای درلود، د موږ د جزا کود کې ټول حدود او قصاص و دیت ټول راغلی دی او دا په خپل اصل دی کې هیڅ ستونزه نشته ده. مهمه مسله د دوی د تطبیق ده او د تطبیق لپاره د بستر مساعد دل دی. یو مهمه اصل د قضا لپاره مستقل والی ده. د نن سبا طالبانو په رژیم کې دغه قضا مستقله نه ده، یعنی په سیاسي لحاظ باندې تحریک پورې اړه لري اکثرا قضات. د دې تر څنګ قانونیت د پروسې ده یا مدون والی د پروسې ده چې دا ټول ډیو پروسس چې ورته وایي، دا ټول باید جدا په دا پروسه کې مراعات شي تر څو عادلانه شي پروسه او شفاف شي د قانون پر بنسټ. لږې تر څنګ یو سلسله حقوق دي چې متهم لري او دا حقوق باید په نظر کې ونیول شي. نو اوس نن سبا محاکم سره دی چې مستقله نه ده، د قواو د تفکیک مسله مطرح معلومه نه ده، اساسي قانون موږ نه لرو. نو په دې اساس باندې دغه حدود او د دیات او د قصاص لپاره فرصت نه ده مساعده. دا په داسې حال کې چې دا یو نازکه یو حساسه نه ودی مجازات ده چې په وادي شبه باندې هم دا له منځه تللی شي.
د دې احکام جاری کول نه دا چې په افغانستان کې غبرګون نه راپارولی دي، په نړۍ کې هم دا غبرګون نه راپارولی. په داسې حال کې چې تاسو اشاره وکړه چې طالبان د نړیوال مشروعیت په لټه کې دي، نو دغه د دې حدودو جاري کول او د بشري حقونو نقض څونه کولای شي له نړۍ سره د دوی تعامل ته ستونزې جوړې کړي؟
له دغو کړنو سره طالبان په واضح توګه د نړۍ د غوښتنو سره په ټکر کې دي، چې په دې کې پرته له شکه عام وګړي قربانیان دي او پرته له شکه چې د دوی د نظام د استمرار لپاره ډیر تاوان کوي او دا د خلکو په زړونو کې نور هم ویر اچوي او فاصلې رامنځته کوي. دا په قصدي توګه دي، ځکه چې طالبان چې کله حاکم شول له سره یې د حکومتدارۍ لپاره خاصه برنامه نه درلودله او په دغه یو نیم کال کې هم ثابته شوه چې دوی اصلا برنامه د حکومتدارۍ لپاره نه لري. که چیرته درلوده نو حکومتداری دی او اساسي قانون په چوکاټ کې ممکنه ده. اوس دوی نو د اساسي قانون لپاره کومې لارې په نظر کې نیولې دي او نه هم د وګړو اساسي حقوق په نظر کې نیسي. نو دا په دې معنی چې دوی په قصدي توګه نه غواړي عادلانه او شفافه حکومت ولی ترمنځ کې تر څو افغانان په یو مطمئنه فضا کې ژوند وکړي په افغانستان کې.
بلی، مسبسه بس قانوني تشه موجودیت په افغانستان کې او د چې بیا د نړۍ سره په تعامل کې دا څونه د خپل افغانانو په ژوند تاثیر کوي؟ ځکه متاسف اوس عملا د دې شاهد یو چې په افغانستان کې متاسفانه بیکاری او لوږه خپل لوړې کچې ته رسیدلې ده.
سیاسي شدید بحران سره چې مخامخ یو چې د رسمیت پیژندلو ستونزې دي او د نن د قدرت د ویش موضوع ده چې اواز د طالبانو په لاس کې ده. اقتصادي دغه بحران چې 90% د فقر په ژوند کې حالت کې ژوند کوي او ډیر بد حالت د وضعیت په عملی لحاظ باندې تر دې راپورونو ډیر زیات بدتر ده. امنیتي وضع هم تر هغه حده چې لکه پخوا غوندې وسم همغه کمپلیکس اټکونه او دغه ستونزې بیا هم شته ده. نو د دې بحرانونو وضعیت همدغسې ادامه ملری دوی سنلری او دا واقعیت ته چې نن سبا موږ ورسره مخامخ یو.
حقوق پو سبحان الله مصباح چې له ازادي رادیو سره خبرو کې د طالبانو د حکومت لخوا د قضایي احکامو د جاری کولو په تړاو د نړیوالو د وروستیو غبرګونونو په اړه خبرې کولې.
ازادي رادیو پلنډو چپو په 19 او 25 مترو باندې واوري.
په کابل کې د پاسپورت یو شمیر غوښتونکو شکایت کوي چې د پاسپورت دفتر له څه باندې 2 میاشتې راهیسې بند دی او حکومت هیڅ اقدام نه دی کړی. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د پاسپورت ریاست چارواکي په فساد تورنوي وایي، که څه هم د پاسپورت ریاست بند دی خو د هغو کسانو پر مخ نه دی تړل شوی چې د دوی په وینا د ډالرو خبره کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاسپورت ریاست چارواکي د پیسو په بدل کې د پاسپورتونو د ویش اداره دوي، خو ټینګار کوي چې د پاسپورت دفتر د تخنیکي ستونزو د حل لپاره د دوی هڅې روانې دي.
شریفه په کابل کې د پاسپورت لغښتونکو څخه ده. وای پلان لري چې پاکستان ته د درملنې لپاره لاړ شي، خو د پاسپورت نه لرلو له امله نشي تللی. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د زړه او د وینې د فشار ناروغي لري او آن مخکې له دې چې د پاسپورت دفتر دروازې وتړل شي دا څو ځلې پاسپورت یا ساته تللی چې پاسپورت ترلاسه کړي.
زه ډېره ناروغه یم، دلته مې هر ډول علاج وکړل خو ګټه یې ونه کړه. بیا مې زامنو ویل چې پاکستان ته مې بوزي چې روغه شم، خو له بده مرغه د پاسپورت دفتر بند دی او هیڅ نه خلاصیږي. نو دا انتظار.
عبدالحمید د پاسپورت یو بل غوښتونکی دی چې امریکا ته روان دی، خو د پاسپورت د نه لرلو له امله یې کار له ډېرې مودې ځنډیدلی. دا ستونزې په داسې حال کې دي چې د پاسپورت ریاست د دفتر له تړل کېدو څه باندې دوه میاشتې تیریږي، خو لا هم د پاسپورټونو ویش نه دی پیل شوی او خلک یې له ډېرو ګڼو ستونزو سره مخ کړي. خو طالب چارواکي د پیسو په بدل کې د پاسپورټونو د ویش ادعاوې ردوي او ټینګار کوي چې د پاسپورټونو دفتر د فني ستونزو د حل لپاره د دوی چټکې هڅې روانې دي. د ریاست پایه نورالله پاتمن ازادي راډیو ته وویل
نو کارونه خو یو څه په مخ تللي دي، یو څه ستونزې لا هم شته دي او په دې برخه کې لا هم کار روان دی. کله چې په ټوله کې چارې بشپړ شوې، ستونزې حل شوې، د هغې څخه وروسته به د پاسپورټ د ویش بهیر پیلېږي پرته د ستونزو څخه. یعنې مونږ بیا نه غواړو چې د پاسپورټ
اغلی پتمن دا هم وویل هغه کسان چې اوس مهال پاسپورټونه ترلاسه کوي ډیره یې جالي دي چې له بهره راځي او ویشل کیږي، او زیاته کړه چې د عاملینو د نیولو هڅې روانې دي. نوموړي له خلکو وغوښت له هغه کسانو چې د پیسو په بدل کې پاسپورټونه ورکوي پاسپورټ وانخلي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د پاسپورټونو عمومي ریاست د روان کار د تلې په میاشت کې اعلان وکړ چې د پاسپورټونو د ویش بهیر یې ودرو. د طالبانو د حکومت د پاسپورټونو د عمومي ریاست په خبر پاڼه کې د دې کار لامل فني ستونزې بلل شوي وې، او د پاسپورټ له غوښتونکو وغوښتل شوي وو چې د دغو ریاست تر بلې اعلامیې پورې د په تمه اوسي. د ریاست په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي وو چې په ورځني ډول له 4000 تر 5000 پاسپورټونه د ویش له امله د دوی د چاپ ماشینونه او نور فني وسایل زاړه او څه له کاره لوېدلي. دا په داسې حال کې دي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د پاسپورټونو د ویش په هیڅ څو ځلې په ځانګړي ډول په ولایتونو کې ځنډیدلی، او د پاسپورټ زرګونه غوښتونکي له دې امله په وار وار شکایت کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمنو اوریدونکو راسره وسی، د خبرونې په دوام کې د کورنیو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. روسي پوځیانو د اوکراین په دونیتسک سیمه کې خپلو جګړو ته زور ورکړی او ډیر تمرکز یې د بخموت او اودیوکا پر استقامتونو دی. د اوکراین د پوځ لوی درستیز ویلي روسي پوځیان هڅه کوي چې په لیمان سیمه کې له لاسه وتلي موقعیتونه بیرته ونیسي. بلخوا امریکا یو ځل بیا ایران تورن کړی چې د اوکراین په جګړه کې له روسیې سره پوځي مرسته کوي. اسدالله لودین په دې اړه نور جزئیات برابر کړي چې دا شیبه په سټوډیو کې راسره دی. لودین صاحب
و ډیره مننه. تکل صاحب، پر اوکراین د روسیې د ناموجه یرغل نن 300 ورځې پوره شوې، خو دغه جګړه لا هم روانه ده او امریکایي چارواکي وایي چې روسان د پای ته رسیدو خبرو ته هم هیڅ ډول لیوالتیا نه لري. په خواتر دې د امریکا د ملي استخباراتو ادارې اټکل کړی و چې دغه جګړه به د ژمي پر مهال هم یو څه سړه روانه وي، او امکان شته چې د پسرلي پر اتاک سره بیرته دواړه خواوې یرغلیزې جګړې پیل کړي. تر ټولو توده جګړه د مهال په دونیتسک کې د بخموت او اودویکا په استقامتونو کې روانه ده. اوکراینی پوځیانو ویلي چې ځواکونو یې هم دغلته مقاومت کړی. دوی هم ویلي چې د روسي پوځیانو پر سنگرونو یې 22 بریدونه تازه ترسره کړي، او توانیدلی چې د روسیې دوه هلیکاپټرې هم رانسکوري کړي. البته باید وایم چې د نن ورځې په دغو بریدونو کې د مرګ ژوبلې په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي، خو پرون پر کیف او شاوخوا سیمو یې د روسیې لخوا 13 شاوخوا بریدونه شوي وو چې په هغو بریدونو کې در لږ تر لږه 2 تنو د ټپي کېدو خبره شوې وه. پرون اوکرایني چارواکو ویلي چې دوی شاوخوا شل کمیکازه یا بی پیلوټ الوتکه چې د ایران لخوا روسي ته ورکول کیږي رانسکوري کړي هم دي. پر ایران د ایران تازه تور بیا د امریکا لخوا لګیدلې پرون د امنیت شورا غونډه و د امنیت شورا په غونډه کې د موضوع لري جنجالی شولا. امریکا او نور متحدانو یې ایران او روسیا تورن کړل چې دوی له یو بل سره همکاري کوي او بیا له کمیکازا یا بی پیلوټ هغو انتحاري الوتکو نه کار اخلي چې هدف ته رسیدو په وخت کې چاودنه کوي. دوی ویل چې د همدغو الوتکو په وسیله باندې په اوکراین کې ډیر د برېښنا سټیشنونه او د برېښنا نور تاسیسات نړیدلې دي.
ډیر زیاته مننه لودین صاحب. قدر من اوریدونکو په اوکراین کې د روسیې د جګړې وروستای حال مو اوریده.
له خبرونو ور اخوا
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي د هوا له سړېدو سره د کابل ښار هوا هم ککړه شوې ده، خو د طالبانو حکومت د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره د دوی په وینا هیڅ پروګرام نه لري. دوی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره د خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. په عین حال کې د طالبانو حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ویلي په دې برخه کې له کابل ښاروالۍ او د کورنیو چارو له وزارت سره په ګډه هڅې کوي او تر اوسه له ځینې هغو کسانو سره قانوني چلند هم شوی دی چې د هوا د ککړتیا لامل شوی دی. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې.
د پلازمینې کابل اوسیدونکي وایي سهار او مازدیګر مهال د ښار هوا ډیره ککړوي، ځکه د دوی په خبره د ښار یو شمیر اوسیدونکي د کورونو د ګرمولو لپاره بې کیفیته سونتوکي سوځوي. د کابل ښاري وی اوسیدونکي فريدي ازادۍ رادیو ته ویل د هوا ککړتیا کابل ښاریانو ته بیلابیل ناروغي پیدا کړي.
کله چې په کابل ښار کې هوا سړه کیږي او د مازیګر له طرفه کله چې اسمان ته ګورو ټول فضا دود او غبار دي، ډېر په تکلیف یو او ډېر کسان هم ناروغه شوي دي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکي مسعود هم ورته شکایت لري. دی په دې برخه کې د طالبانو حکومت له لوري د یو منظم پروګرام له نشټوالي سره ټکوي.
د کابل هوا ډیره ککړه شوی او د هوا بیا پر مشرانو ماشومانو او ښځو ډیره ناوړه اغیز کوي. ډیری حمامونه او لوړې ودانۍ د تصفیه سیستم نه لري او له بده مرغه چې د چاپیریال ساتنې اداره په دې برخه کې تدابیر نه لري او عوامه پوهاوی هم نشته. دا د اندېښنې وړ خبره ده.
خود طالبانو حکومت د چاپیریال ساتنې ملي اداره وای له کورنیو چارو وزارت او کابل ښاروالۍ سره په ګډه د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره کار کوي او تر اوسه یې په دې برخه کې ځینې اقدامات هم کړي. د یادې ادارې د تفتیش او کنټرول ریاست سرپرست محمد بصیر امین ازادۍ رادیو ته ویل
د کابل ښاروالۍ د چاپیریال ساتنې ریاست په همکارۍ د کابل په بیلابیلو سیمو کې لسګونه لوړ پوړې ودانۍ تړل شوې او دغه شان هغه ډیزلي جنراتورونه چې تخنیکی ستونزه یې درلوده او هوا یې ککړوله بند کړي. همدارول د دې سبس په سیمه کې یو شمېر فابریکې چې هوا یې ککړوله وتړل شوې او دا لړۍ لا هم روانه ده.
ښاغلی امین دغه شان وویل د دې اقداماتو تر څنګ د جماعتونو د امامانو ګزار وکیلانو ښوونځیو او نورو ادارو په همکارۍ د عامه پوهاوي پروګرامونه هم روان دي. د طالبانو حکومت د چاپیریال ساتنې اداره اقلیمي بدلون د باران او واورې نه ورخت د بې کیفیته او ککړو سونتوکو سوځول په کابل کې د وګړو شمېر ډېرېدل او ځینې نور داسې عوامل د هوا د ککړتیا لامل بولي. دا په داسې حال کې ده چې د ځینو نړیوالو ادارو د راپورونو پر بنسټ پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو راهیسه په دغه هیواد کې د لوږې او بیکارۍ کچه لوړه شوې او ډیری کورنۍ د سونتوکو د پیرلو توان نه لري. له همدې امله د کورونو د ګرمولو لپاره له بې کیفیته سونتوکو استفاده کوي.
اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه واورئ چې اسد الله لودین چمتو کړي.
افغان خزینه قاضیانې له ګونګ برخلیک سره مخامخ دي. دا د استرالیا د وی آنلاین خبرونې لا سوسایټي جورنال د مقالې سرلیک دی. مقاله کې راغلي کله چې طالبان د تیر کال په اوړي کې بیا واک ته ورسېدل زرګونه هغه زندانیان آزاد کړل چې د ځینو د حبس حکم د خزینه قاضیانو لخوا ورکړل شوی و. وړاندې لولو د زندانیانو له خوشی کېدو سره خزینه قاضیانې د غچ اخیستنې له ګواښ سره مخامخ شوې. خبرونه لیکي افغانستان کې پاتې هغو کسانو چې ژوند له خطر سره مخامخ وو بهرنیو هیوادونو ته د پناه غوښتنلیکونه ورکړي، خو ډېر هغه تر اوسه بې پایلې پاتې دي. لیکوال د استرالیا د کډوالو چارو وزارت په حواله لیکلی د تیر کال له اوړي راهیسې شاوخوا دوه لکه افغانانو یوازې استرالیا ته د پناه غوښتنې لیږلي، خو په باور یې نږدې نیمایي هغه یې تر اوسه کتل شوي هم نه دي. مقاله کې د افغانستان د یوې پخوانۍ قاضي نیلاب هوتکی تلاش چې اوس په استرالیا کې اوسي خبرې راخیستل شوي. هغې ویلي له دې سره بختیاري وکړه چې استرالیا کې یې پناه ومنل شوه، خو زیاته کړې ده چې همکاران یې لا هم په افغانستان کې پاتې دي او غواړي چې د ښځینه قاضیانو نړیواله ټولنه به یې له هېواده ایستلو کې مرسته وکړي. نیلاب هوتکی تلاش خپرونې ته ویلي ښځینه قاضیانو ان تیر جمهوري نظام کې پر ټلیفون بیلابیل ګواښونه ترلاسه کول. د افغانستان د ښځینه قاضیانو ټولنې مخکې ویلي کابل او ولایتونو کې د دوی شمیر 216 تنو ته رسیږي. واشنگتن پوست ورسپانې د امریکا دننه د هغو هڅو چټکتیا ته کتنه کړې چې له مخې یې متحده ایالتونه د دوی پخوانیو افغان همکارانو ته پناه ورکوي. ورسپانې لیکلي د امریکا یو شمیر مشهور متقاعد جنرالان له هغه ولسی خوځښت سره یو ځای شوي چې په دغه هیواد کې د امریکا د همکارو افغانانو د مشتیدو د بهیر پیاوړتیا غواړي. ورسپانې د امریکا دغه همکاران هغه افغانان یاد کړي چې افغانستان کې د امریکا له شل کلنې جګړې سره مرسته کړې ده. مطلب کې لولو د امریکا دیرش تنو متقاعدو جنرالانو له کانګرس غوښتي چې د دې ډله افغانانو د مشتیدو د پیاوړتیا او چټکتیا لپاره ژر لاس په کار شي. په دغو متقاعدو جنرالانو کې د جنرال جوزف ډانفورد نوم هم راغلی چې پخوا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندان پاتې شوی دی. په خاطر دې ځینې دغو افغانانو چې په امریکا او یا هم درېمو هیوادونو کې دي شکایت کړی و چې د مشتیدو بهیر یې ورو روان دی.
قدر من اوریدونکو د نن غرمنۍ خبری مجلې په وروستیو دقیقو کې د خبرونې په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې اونیس پروګرام لرو. شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خپرو، خو له هغه مخکې د ټکنالوژۍ اړوند یو په زړه پورې مطلب. په امریکا کې ساینس پوهانو داسې لمریزې بیټرۍ یا سیلونه جوړ کړي دي چې د پردې په شان په هر ډول هوار او نه هوار ځای غوړول کېدی شي او د پردې په شان نرم دي. د موضوع تفصیل اسمت څاروان وړاندې کوي.
د امریکا د ام آی ټی په هنتون څیړونکو یو ډول نوي خورا نریل مریض سیلونه جوړ کړی چې وزن د اوسنیو مریضو هندارو یا پینلونو یو سلمه کم دی، خو تر هغه اتلس برابر ډیره برېښنا تولیدولی شي. د لمریزې انرژي د سیلونو ټکنالوژي له دې کبله هم مهمه ده چې انرژي پاکه ده، یعنی چاپیریال ته زیان نه اړوي. د امریکا د ام آی ټی پوهنتون د سیلونکو له لوري د جوړ شویو نازکو او انعطاف منونکو لمریزو سیلونو ځانګړتیا دا ده چې په هر ډول ځای کې که هغه هوار وي یا نه وي د یوې پردې په شان غوړول کېدای شي. د ام آی ټی پوهنتون د څیړونکو له لوري جوړ شوي لمریز سیلونه د انسان تر بشتو نری دي. د دغه پوهنتون د ټکنالوژۍ څیړنیزه ډله له 2016 څخه تر کاغذ د نریو سیلونو پر جوړولو کار کوي. د دې ډول سیلونو د جوړولو یو هدف دا ده چې هغه به د ودانیو پر شیشو او هر بل ځای لګول کېدای شي، ځکه چې قاطع دی شي او له بلې خوا به تر اوسنیو لمریزو هندارو له لمره زیاته انرژي جذبوي. دا لمریز سیلونه به په ګرځنده وسایلو لکه بیړیو او موټرو کې هم کارول کېدای شي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ازادي رادو ما سرور مور خو سیل وړیو سیل کې براتو یو مزکی مخرب سی وی دی ورور جان پراتی په باغلان کې دشت خو جلوان کې نه کومکسته نشي څخل وسر کوم کنه کې را مشتر کوم کنه نه کېږي. خدای وکړي زما مشتر د مرستي وسی د مور مزکی را جوړ کې ورور جان واسه نه لرو توان نه لرو. خدای وکړي مشتر کومک وسی ورور جان د باغلان د پلخمری زن میزان غولې دی او دشت خو جلوان کې پراتی خلګو ته کومکونه راځي دغه ورکی سروې کېږي او موږ ته کومکونه نه راځي وروره. دا څنګه چل دی؟ خدای وکړي هر موږ توان د موږ شی راکړي او موږ مځکه راته جوړ کړي برکونه راسي موږ ته اوبه راسي اوبه نه لرو برکونه نه لرو وروره. بېخي در په درې ده باشي دا شی مستخه مخه راورسیږي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. متقاعد او معلول ډګروال محمد داوود یم. طالبانو نه مې خواهش ده چې د معلولینو د متقاعدینو معاشونه حواله کړي. زه خپله متقاعد ډګروال یم. په هغه وخت کې موږ معاش اخیسته 2,000 افغانۍ اوس مونږ ته د سوالګرو په شانې 3,000 افغانۍ حواله کړي دي. هغه خو زمونږ حق ده، هغه له مونږ د مونږ له معاشونه ګرځول شوي دي. اوس مونږ غواړو، هیله لرم چې دا د مونږ معاشونه په مغه پخواني نورم باندې راته حواله کړي. وسلام
علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت احمد بلت کا نظر سوری سے لڑکے نے بولے تھے ماویر چھ ملک کو حوث سمی کے دا انٹرنیٹی شبکے دیر سر کمزور دی بہت کار میں کئی پر نستی اسلاق مجھ پر دیر لور زائی خیوش بیا کار زندہ خود دا اس سے خوشتانے چھ دا دا نظر سوری سے بلی سارا سی بیسی خدا پیدا ہے کی پتا را دا شبانی را دا شبانی چھینس مجھا تر لور خلق پر بولی
دولس بجې او دیرش دقیقې دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته 15 دقیقې بحث پیلېږي چې اسدالله لودین چمتو کړی. خو له هغه مخکې پام وکړئ د نن خبرونو ته. متحدو ایالاتونو په افغانستان کې د هغو سزاګانو پر عملي کولو اندېښنه ښودلې چې طالبان وایي د شریعت په اساس تطبیقوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پرایس بیګا په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې پر ټولنیزو شبکو په خپرو شویو تصویرونو کې په عام محضر کې د مجرمانو اعدامونه او په دورو وهل د بشري حقونو څرګنده او بګنوونکې سرغړونه ده، او ځکه نو دا موږ ټولو ته د خورا زیاتې اندېښنې وړ خبره ده. د خیبر پختونخوا ایالت یو چارواکی په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د ډلې او د پاکستان د حکومت ترمنځ د خبرو د پیل خبر ورکوي. د دې خبرو راپور وروسته له هغه ورکول کیږي چې د خیبر پختونخوا د بنو سیمې د تروریزم پر ضد د مبارزې مرکز د پاکستانی طالبانو لاس ته ولوید، او د دې ډلې وسلوالو شاوخوا 10 کسان په دې مرکز کې برمته کړل. د پاکستان ډیلی ټایمز ورځپاڼې د خیبر پختونخوا د ولید ویان محمد علي سیف له قوله خبر ورکړی چې وایي د بنو له حملې وروسته پرون د پاکستانی چارواکو او ټي ټي پي د مشرانو ترمنځ په افغانستان کې خبرې پیل شوې. د پاکستان پاوځ او پر افغانستان واکمنو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. پاکستان وایي له چمن څخه د دینی عالمانو او قومي مشرانو یو پلاوی کندهار ته تللی دی چې د افغان طالبانو د حکومت له مشرانو سره پر ډیورنډ کرښه د شخړو د اورۍ په اړه خبرې وکړي. پاکستاني رسنیو نن د یو ځایي چارواکي په قول ویلي په دې پلاوي کې چې قاري اسلام عالمیار یې مشري کوي د چمن سیمې 16 تنه ملایان او سپینګیري شامل دي. د راپور له مخې پلاوی به په کندهار کې د طالبانو له والي حاجي محمد وفا او نورو مشرانو سره د کرښې په دواړو خواوو کې د نښتو په اړه خبرې وکړي. د سپین بولدک چمن ترمنځ په شیرو اوبو سیمه کې تیره اونۍ د دواړو خواوو ترمنځ 2 ځلې نښتې وشوې چې دواړو لورو ته یې 10 کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. طالبانو پاکستان او پاکستان بیا طالبان د دې نښتو په پیل تورن کړي دي. د کاپ 15 په نوم د ملګرو ملتونو د بیولوژیکي تنوع کنفرانس د چاپیریال ساتنې او د ژواک د تنوع د سرچینو د خوندیتوب لپاره د میلیاردونو ډالرو د ځانګړي کېدو په اړه پر یوې مهمې موافقې سلا وکړه، خو نهایي نه کړای شوه. یو شمېر افریقایي هیوادونو چې د تودو یا هره سیمو د ځنګلونو پراخې برخې پکې دي له پرونۍ موافقې سره مخالفت وکړ. دا موافقه تر 2013 میلادي کال پورې د چاپیریال د مهمو سرچینو د خوندیتوب لپاره د نړیوال چوکاټ د موندلو په مقصد د 4 کلونو هڅو نتیجه ده. له مخالفتونو سره سره د چین د چاپیریال ساتنې وزیر چې د غونډې مشري یې کوله وویل د موافقې نهایي متن به تصویب شي. او د ټویټر کمپنۍ له ریاست څخه د ایلان ماسک د استعفا په اړه د نظر پوښتنې په پای کې څرګنده شوه چې اکثر خلک د ښاغلي ماسک د استعفا پلویان دي. ماسک د یکشنبې په ماښام په یوه ټویټ کې له خلکو وغوښتل چې آیا د دې ټولنیزې شبکې له مشرتابه څخه لرې شي او که نه. په دې نظر پوښتنه کې میلیونونه کسانو برخه اخیستې، خو تر اوسه ایلان ماسک د هغو د پایلې په اړه څه نه دي ویلي. د ورمو ورځ ویلي و چې د نظر پوښتنې پایلو ته بدرنوی وکړي. ورسته لدې چې ایلان ماسک ټویټر په 40 میلیارد ډالر واخیست، د دې خواله رسنۍ اکثر مدیران او متخصصان له کاره وایستل.
دو خبرې دی، یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې روان امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. انټونیو ګوتریش په خپل تازه راپور کې ویلي په تیرو دریو میاشتو کې افغانستان کې څه باندې یو نیم زر امنیتي پیښې ثبت شوې چې د تیر کال ورته مودې پرتله 30% زیاتوالی ښیي. دا اندېښنه داسې مهال ښودل کېږي چې طالبان بیا په افغانستان کې د امنیت د ټینګېدو خبره کوي او وایي دوی د پخوا پرتله امنیت ډیر ښه کړی دی. د امنیتي وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو او طالبانو په دریځونو کې بیلوالی په څه معنی؟ آیا طالبان رښتیا هم د خپل ادعا خلاف د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي؟ د امنیت د ټینګښت لپاره څه کول پکار دي؟ د ازادۍ رادیو اونیز بحث 25 دقیقې مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی. کوربه مو زه اسد الله لودینیم او را سره میلمانه دي د دفاع وزارت پخوانی ویان جنرال محمد رادمنش او د پوځي چارو کتونکي احمد خان اندړ. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. اندړ صاحب، بحث بل تاسو نه پیل کوم. تاسو په باور د انټونی ګوتریش د اندېښنې عوامل څه کېدلی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ښاغلی لودین صاحب، تاسو د تاسو د ازادي رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته او زموږ ویاړلي جنرال صاحب رادمنش ته د تاسو میلمه چې ده سلامونه وړاندې کوم. ګوري، په افغانستان کې ډېره اوږده جګړه تېره شوې ده. که هر حکومت راشي په ابتدا کې موږ دا تجربه لرو چې ډېر حکومتونه په پام کې کله به راغلي، یو کال به امنیت ډېر ښه و، خلکو ته به مو غوړې غوړې وادي ورکول کېدي. مګر وروسته بیا ډېر واړه واړه ګروپونه ورته پیدا شوي، هغه بیا مقابل کې د سیمې استخباراتو پړسولي دي، حتی د حکومتونو په ړنګولو بریالي شوي دي. نو همدا اوس موږ وینو چې ملګري ملتونه دغه تشویش کوي. ملګري ملتونه باید په دې پوه شي چې دوی راپورونه کامل نه دي. دا په دې معنی چې دوی د طالبانو استازی یا د افغانستان اسلامي امارت استازی په ملګرو ملتونو کې نه ده منلی، او یوازې د خپلو ځینو اجنټانو د خپلو کسانو چې دوی اړیکو سره لري د ټلیفون لارې حواله اخلي. موږ پوهیږو چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې د داعش یا د نورو تروریستي ډلو امنیت زیات شوی دی، خو دا په دې معنی نه ده چې طالبانو یا د افغانستان اسلامي امارت ورڅوک وکولی چې جبهي جګړه په مخ بوزي. دغه څه طریقه هم نه موږ لیدل چې تیره میاشت په ترکیه کې هم وشولې. دا ډیر زیات امکان لري چې د افغانستان له خراب وضعیت نه چمتو ملګرو ملتونو د امریکا متحده ایالاتو، روسیا، چین، د سیمې هیوادونه او زموږ ګاونډیان ټول تحریمونه لګولي د افغانستان په خلکو. هر فشار چې نن په طالبان نوړي د افغانستان په مظلوم ولس راوسته ده. فقیر دي، غریب دي، هر تورستی دل کولای چې د پیسو مخابل کې د سربازګری وکي، او همدغه افغان وژنه برواني بمونه بم د افغان په زړګ دي، او دلته بنه پنجابای وزل کیږي، نه امریکای نه چینای. نو بدبختی دا ده چې دلته باید اول دغه مسایل د افغانستان سیاسي او اقتصادي وضعیت یا دغه امنیتي وضعیت د بهرنۍ بورډ دی لري چې د افغانستان له اسلامي امارت سره یا له طالبان سره مشخصا نړیوال او د سیمې وادونه جوړ شي، او دوی هم دغه چې مغرورانه عمل چې کوو چې موږ اته سره مملکتونو ته ماته ورکړې ده، او اوس دغه سرنوشت سره مخامخ کیږي. دوی هم باید دا فکر وکړي چې د افغانستان خلکو ته مخه کړي، تر هغو د خلکو فاصله ورڅخه زیاته نه شي. کله چې د خلکو فاصله اضافه کیږي، هر تروریستي ډله په افغانستان کې کولی شي ځان ښکاره کړي، لکه اوس چې داعش
اندر سیب څه فکر کوي؟ دغه د ملګرو ملتونو اندېښنه ستاسو په نظر واقع بینانه نه ده یا په واقعیتونو ولاړه نه ده، یو څه مبالغه پکې ده؟
ښاغلی لودین صاحب، ملګرو ملتونو په افغانستان کې په دې 15 کلو کې ډېر پسیف تبلیغاتي د امریکا په خوخه رول لوبولی ده. موږ افغانان اوس په دغه هېوادونو په دابرکتونو تصویر ده چې روسانو موږ ته ډېرې نارې وکړي، بیا امریکایانو چې تاسو دموکراتي رول حکومتونه دي ټولو ته چې ملګرو ملتونو د امریکا د متحده ایالاتو لخوا ډېر ځان بودیجه ورکول کېږي، د هغوی په اشاره باندې کله کله تبلیغ کوي. آیا چې دوی داسې پیدل چې دا وضعیت دومره خرابېږي؟ ولې دوی په دوحه کې د امریکا د متحده ایالاتو او طالبان مرسته چې د دوحه قرارداد امضا کړي د ملا برادر او د ښاغلي خلیزاد تر منځ همدا ملګري ملتونه استاجب کیو امضا یې وکړله، ولې دوی په راتلونکي باندې فکر نه کوو؟ بیا چې کله طالبان واک ته رسېږي، ولې دوی استاز نه مني د افغانستان خلکو ته شا کوي؟ یوازې تبلیغاتي پروپاګند جګړه په مخ بیایي. د افغانستان واضح خبره ده، په افغانستان کې د جمهوریت له سقوط وروسته داسې جبه، داسې ډله نسته چې دغه اتیا میلیارده امریکایي وسیې چې خپل امریکا طالبان ته پرېښودلي، اوس سنبال دي. داسې وړې وړې دل او جبهه تش په نام خلک مزور نه لري توان لري ټول د افغانستان قلمرو پلاس کې ده خو دا د دوی نیمګړتیاوې دي او د استخباراتو فشارونه دي چې ورباندې راځي چې دغه انفجارات دي نیمګړتیاوې دا چې کار الیکاته نه سپري ټول ملایان په قدرت کړی دي په اجنټوري نه پیږي اپراتیوي کارونه پیږي په هغه تورستان چې افغانستان داخلي هغه دوی ته معلوم دي لکه دوی په خوا چر لیګل پاکستان کې مرکزونه دي ایران کې دي نور زبر ځواکونه اته ډېر قوي عربي وادونه ملاس کې لري غو ته مخه کې لغو سره لږی ترغو دغه تورستان دغه افغان وژن کې نور زموږ خبر ته راو نه لګي
نو څه کول په کار دي طالبانو ته دغه امنیتي پیښه خو کېږي مخنیوي لپاره څه وکي طالبان تاسو مخکې ویل چې کار اهل کار ته نه دی سپارل شوی نو دغه وضعیت خو روان دی د طالبانو هم د یو نیم کال شاوخوا ووت اما په افغانستان کې ورځ تر بلې ګورو چې امنیتي پیښه زیاتیږي مثلا مغلق پیچلې حمله کېږي په افغانستان کې روسي بریدونه هم د داعش دي چې وشول هغه د په یو ملمستون باندې وشو په روسوي کې بریډ د غراس په جماعتونو کې حمله کیږي په مدرسو کې کیږي
خبره ده چې لکه مخکې مشورې په افغانستان کې ډېر اوږده جګړه تیر شوی ده یو خو د حکومتونو پالیسي دي چې هر حکومت راځي هر څه مړیم کم کوي کله چې انفجارات کیږي او یا هم انفجار هم دی راځي یو دا خبره ده چې دا خپل د حکومت پالیسي ده مګر په حقیقت کې ډېر ژر به یو داسې دایمي امنیت چې موږ فکر کوو اغه که طالبان هر څومره ځان قیوخي امکان نشته ځکه چې روغ د چګړه تر څو د سیمه استخبارات د سیمه استخبارات دومره قوي لاسونه لري چې کولای شي په هر ځای کې د پایتخت او په ځنګړي توګه په سفارتخانو یا په ملمسونو انفجار وکړي ترغو خپل شتونو کې د داعش اسه دادې چې نړۍ ته وخی زیم او چین روسي مرکزی اسیا ته دا چې ګوت سندنو کې چې په افغانستان کې د دې د مخنیوي لپاره قوي اقتصاد پکار ده افغانستان حکومت نوې ده د افغانستان لکه ما چې ویل مستقی خلک کې زمونږ هم دا اوس زمو ملګری چې ما سره اړیکې لري اتنیم زره پخوانی مستقی د خلکو په پیسو روزل شوی دي زه په وینو تعلیم کړی د وطن ته ژمن خلک دي تښتیدلی نه دي په افغانستان کې پاتې دي په کورونا چارو ځای پیژنتون کې هر ورځ بلین ولاړي حاضرین ځکه احتیاط هغه باید ونی چې چوکې ټولې غوښتي لکه بل ملک چې نیولې دا د افغانانو ملک ته هغه افغانان چې د وطن ته ژوند دي مدکني بشپړتیا ساتي مسکی اشخاص باید ټول لاوي ترغو د دغه سو دښمنانو چې هغه د افغانستان د خلکو دښمنان دي هغه باید په د سرحد نه یاد دیورند کرک نه اخوا باید افشا کی موږ وینو چې پاکستان د تروریزم مور د مرکزونه دي مګر په نړیوال سټیج کې صدر اعظم د بهرنی چارو وزیر د ماشوم بهلول بوټو همیشه افغانستان د تروریزم مرکز دی
بله ډیر مننه سلامات وسلینه کمرغه جنرال سبرادمنش استودیو ته وصل شوی ان شاء الله چې دا ځل بیا اړیکه نه پرې کیږي رادمنش ته مهرباني وکړئ ما صرف تاسو تحلیل غوښته چې د ملګرو ملتونو اندېښنې تاسو څنګه ارزوي څومره په واقعیتونو ولاړ دي
دا سده سه ملګری ملتونه په افغانستان کې ډیر زیات نفر او چایلنونه لري د دې چینلونو په اساس دوی خپل راپور پورکې مثلا یوناماده او نور هغه ان جوګان دې سي په افغانستان کې خپل کارونه سره ترسي موږ باید د دوی د راپور لمخنه خپل نظر د افغانستان په مورید کې وایو تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې ډیر شبکې وسامسته هغه عملونه چې مثلا په کابل کې په کندوز په بلخ او مشرقي ولایتونو کې کیږي او هغه څه مسائل چې خلک د دې نه زیان من کیږي باید موږ وسیرو او خپل نظر ووایو چې رښتیا هم په افغانستان ځینې مشکلات رامنځته شوې ده او استه او د ملل متحد راپور هم درست ده تاسته معلومدار ده چې د افغانستان حکومتداري اوس ډیر مشکلات ځان سره لري ټول متخصصین د امنیتی اداراتو نه رخصت شوی ده او اوس کله چې یو عملیات یا یو جنگ رامنځته کیږي هغه افراد چې په حادثاتو کې یا عملیاتو کې دخیل نه دي دوی زیانمن کیږي او اصلي افراد چې د مخالفینو سره ارتباطات لري او د مخالفینو تر امر لاندې خپل کارونه سرته رسوي مسؤل پاتې کیږي
تاسو ته بهتره معلومه ده چې اوس د طالبانو هغه نصاب درسي چې د مکاتب او پوهنتونونو کې رامنځته شوی دی، دا هم ډیر تاثیرات لري. خلک ځان د دغه دولت یا د دغه طالبانو نه ځان جلا بولي. همدارنګه په افغانستان کې فقر ډیر ګسترده شوی او خلکو ته هغه خدمتونه چې د بین الاقوامي هیوادو په افغانستان کې کیږي خلکو ته نه رسیږي. او همدارنګه رسانه چې اوس په افغانستان کې د دوی دروازه بنده شوې ده، اطلاع رسانی ډیر مشکل ده. زه پوهیږم چې د مشکلات امنیتي اوس هم لا زیاته وي، اما هغه رسانه چې مخکې خپل معلومات خلکو ته رسول اوس نشي رسولی. همدارنګه د همسایگان اوس وضعیت اوس خراب شوی. دوی غواړي چې په افغانستان کې هم وضعیت لکس خرپړی چې د دوی خلک ونه وای ورته چې دغه د اسلامي د افغانستان اسلامي امارت وضعیت لا ښه ده. دوی هم ځینې مداخلات کوي په افغانستان کې چې په دې نتیجه کې د افغانستان وضعیت به خرابیږي. تاسو ته معلومدار ده چې دا مثلا امر ممعروف او نهی از منکر اوس په افغانستان کې سره کم کار کوي. دا هم کولای شي چې ټولو هغه دل سي په افغانستان کې ځان اخکل بولی د دولت په مقابل کې ځینې تعاملات رامنځته کړي. او د همدارنګه د افغانستان د امارت اسلامي لیدر تر اوسه چا نه دی لیدلی. دا هم د خلکو بی اعتمادی زیاتی او ممکن ده سي دا هم د نورو خلکو په وسیله یو بانر وګرځي چې د دولت یا د طالبانو نه خلک ځان جلاب
بله.
د دوی په مقابل کې ځینې مشکلات رامنځته کوي.
و څه فکر کوي د ملګرو ملتونو او د طالبانو د نظر ترمنځ د بیلوالي عوامل څه دي؟ ملګرو ملتونه عمومي منشي انټونی ګوترش اندېښنه کوي چې په تیرو دریو میاشتو کې په افغانستان کې څه باندې یو نیم زر امنیتي پیښې شوي. د تیر کال د وړم کال پرتله دغه وضعیت خراب شوی. ویل چې د تیر کال پرتله 20% امنیتي پیښې زیاتې شوې دي، اما طالبان بیا وایي چې نه، دوی سوله راوستلې ده، امنیت ټینګ کړی، فقط خال امنیتي پیښې کېږي. وایي چې 90% د داعش ګواښ هم دفع کړی دی. دغه د دریځونو بیلوالی په څه معنا ده؟ طالبان وضعیت ښه کوي او نړیوالې اندېښمن
اوس خو مونږ پوهیږو چې ټیکنالوژي دنیا د یو کلی په شکل تغییر ورکړی. هر چا پوهیږي او دا مثلا فیسبوکونه دا نور یوټیوب او نور شیان چې شته دا ټیکنالوژي ډیر مهمه ده او خلک پوهیږي. او طالبان په هغه مخکنی مسائلو کې اخته دي. دوی په سمه توګه خپل راپورونه یا خپل معلومات ټولوي نه، بل اما د خلکو د افغانستان د خلکو کولای شي چې ټول هغه مسائل چې په افغانستان کې رامنځته کیږي و دنیا ته ووایي و خلکو ته ووایي او ملل متحد ته ووایي. معلومدار ده چې ملل متحد په هیڅ صورت د افغانستان په مورد کې توطیه نه کوي. که توطیه وکړي نو بیا د دوی اهمیت او د دوی ثابته خبره بیا د خلکو په مقابل کې په منفی توګه خودل کیږي. نو
بله رادمنش ته
دوی راپورونه صحیح ده.
و تاسو وایئ چې دوی راپورونه به صحیح، اما مخکې ورته اندل سه په هم اشاره وکړه چې دوی راپورونه ډیر په واقعیت ولاړ نه دي او طالبان هم همدا دریز لري. کله چې ریچارډ بینر د افغانستان په وضعیت باندې راپور چمتو ک د بشري حقوقو وضعیت د اندېښنې وړ وباله، تاسو به خبر یې چې هغه مهال هم طالبانو دغه راپور یو اړخیز او تبلیغاتي وباله. د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو بنسټونو تقابل له طالبانو سره په څه معنا او څه پایله درلودلی شي؟ ځکه طالبان په هیڅ ډول چمتو نه دي او حاضر نه دي چې دغه اندېښنې ومني. وایي چې وضعیت آرام دی. فکر نه کوي چې د طالبانو لخوا دغه تقابلي دریز به طالبانو ته ښې پایلې ونه لري؟
رښتیا هم ښه پایلې ونه لري. ولې مونږ باید محاسبه وکړو چې په افغانستان کې اوس څه وضعیت روانه ده؟ انفجار انتحار استه؟ بله هو استه. فقر استه؟ بله هو استه. کوم فعالیت طالبانو د اقتصادي، سیاسي، دینی او فرهنګي په چارو کې کړی؟ نه. او همدارنګ تاسو ته به تر معلومه ده چې د دوه هغه توافقنامه چې مخکې د امریکا او د ملل متحد او طالبانو په منځ کې امضا شوی دی تکي په تکي با تطبیق شي کونه شي معلومدار ده چې ځینې ننګرتیاي په دې مورید په نورو مسایلو او خصوصا په امنیتی مسایلو کې استا او دا باید مونږ په یقیني توګه وسیرو او دنیاوالو ته ووایو. مثلا اوس طالبان وایي چې مونږ ټول د دوحې توافقنامه تطبیق کړی خو خلک او نور هغه کسان چې بی طرفه ده خی او محاسبه کې څه درسته ده ښه انتحار او انفجار او ټول شیانو په حق رقم سي مخکې روان و سم روان ده او مشکلات په افغانستان کې سه او استخبارات په منطقه کې فعال دي هغه ګروپونه چې مخکې په وزیرستان کې و په پېښور بلوچستان او اورکزای دا ټول اوس په افغانستان کې فعالیت کیږي. مثلا په شمالي ولایتونو کې اوس وضعیت څه رقم ده د ازبکستان په هغه جزیره کې څه وضعیت روان وو او دا خطرناک وضعیت وو. په تاجکستان په سرحداتو کې خپل په پاکستان په سرحداتو کې وضعیت څه رقم ده. نو خو دا معلومداره ده چې دا تروریستي اعمال ده. تروریستي اعمال د افغانستان د ځمکې نه شروع شوی او ادامه لري او درسته ده. زه دا وایم چې پاکستان او ایران د افغانستان په مورد کې مسؤل ده. دا
خو دا دواړه خپل د هیوادونو هم جنرال صاحب اوس آرام نه دي. تاسو به خبرې چې مثلا په ایران کې هم وضعیت تیر څو میاشتو کې مثلا ترنګلې د هغه سي مظاهره پکې وشوي مثلا سلګونه کسانو وجلسول. پاکستان کې هم مثلا تحریک طالبان پاکستان اوس فعالیت ډیر پراخ کړی او باندې پای ته رسولې. نو دا هیوادونه ولې مسؤلیت واخلي حال دا چې طالبان وایي چې موږ مسؤل یو د خپل امنیت لپاره.
تاسو وګورئ چې افراطیت هم په پاکستان کې او هم په ایران کې د مدرسې له لارې روزل شوی شروع شوی او دوی ته سازمان ورکړل شوی او افغانستان ته ورلیګل شوی دی. نو دا تروریستان یا دا افرادگر خلک هیڅ وخت د قانون سره کار نه کوي، یعنی د تمدنی قانونونو سره دوی موافق نه دي. دوی غواړي چې خپل افراطیت تطبیق کړي. اوس د پاکستان او ایران د دوی نه مثلا انتقاد کې یا د دوی نه جلاسه وي د لپاره ده چې اصلي منشأ یې د دوی له لاسه دی. مثلا مدرسه قانیه دیرش در مدرسه په پاکستان کې دي.
تاسو وایي چې
طالبان او نور
رادمنش صاحب دغه پاکستان او ایران تاسو وایي چې کوم ترهګر یا ترهګریزه ډلې چې روزلی اوس هغوی ته بیرته ځان متوجه دي یا دغه کوم اور چې بل کړی دغه اور اوس بیرته د دوی لمنې ته هم ورغلی کور ودان. جنرال صاحب
یقینا
بحث شی به لګیدي راځي لک پدې تام شو جنرال صاحب چې څه کول پکار دي.
افراطیت خپل خواوند نه پیژني. افراطیت همیشه خپل افراطیت مخته چلوي او دا د اوس په منطقي چې دا یو مثلث دیني جوړ شوی دی ډیر خطرناک دی. دا مثلث باید د منځ لاړ شي.
زه هم دې تر اتلم اندر صاحب نه بده پوښتنه وکم. اندر صاحب په داسې حال کې چې دا مهال په ایران کې هم وضعیت رنګلې دی، پاکستان کې هم تازه راپور دی چې په بنو کې مثلا پاکستانی طالبانو پورې وزندان باندې بریت کړی، 25 درس شاوخوا خپل بندیان خلاص کړي دي. دا معنی چې تحریک طالبان پاکستان اوس یو سرخوګای دی د پاکستان حکومت ته. هلته هم مثلا سیاسي وضعیت خنه ده، مظاهری دي د پخوانی صدر اعظم عمران خان لخوا. په ایران کې هم وضعیت خنه ده، ترنګلې ده. په دغه سي وضعیت کې طالبانو ته څه کول پکار دي چې کم لکمه افغانستان امن کی او په افغانستان کې دغه خال امنیتی پیښو یا د ملګرو ملتونو په وینا ډیر امنیتی پیښې چې کیږي مخه ونیسي؟
واقعا قدرمن لودین صاحب، اول خو زه ډیر کم د جنرال صاحب خبرونه تم شم. ګور جنرال صاحب په جمهوریت کې وظیفه دنده اجرا کړې خو ما د نظامی افسر په توګه د 15 کال چې بهر نه لري ما خپل هیواد هر څه لري سیړم. ګوري په افغانستان کې د 15 کلو کې دغه امنیت چې یو افغان له قندهار تر بامیان پورې لاړ شي دا امکان نه و. اوس امنیت شته خو د طالبانو د حکومت نیمګړتیاوې، مشروعیت نه اخیستل، معیاري حکومت نه جوړول باعث دي کېږي او د نړۍ سره تعامل ته نه نږدې کېدل، ډیپلوماتیک اړیکې نیول، دا باعث دي چې یو څه توریستي ډلې رانږدې شي. مګر په کل کې د وسنۍ وضعیت د خلکو لپاره د امنیت فزیکی امنیت د طریقه مثبت ده او نور مشکلات ورسره یو رازم د پاکستان کړنو ته پاکستان کې د ټول خپل ایسای دغه ډلې جوړ کړی دي او د افغانستان لپاره تل مخالف ډلې جوړ کړی دي. پاکستان کې جګړه نه وه، د پاکستان ایسای کله چې د پښتنو د حقوقتن لپاره یو افغان یو د کوزی پښتونخوا افغان یو غږ جکی په غشپه راځي وړي بیا ورکی او دوی نش کولای چې دغه تروسی د خپل جوړ کړی دي مهاره کې دا ټول لوبه ده. اوغي ولې دغه په بنو کې جوړې سوابات کراچی کې چې چاودنې عملی نه کی د پښتون وژنې لپاره پروګرام جوړ کړی دي او کوشش کوي افغانستان بدنامه کی دغه تورونه بته د افغانستان په طالبان ولګي چې د دوی رالیږي. د دې یو سناریو ده چې جوړ کړی ده په مخ روان دي.
بلې طالبان څو کې خغلی اندر چې دغه موضوع نه ځان بریالي راو باسي ځکه وځه راستربلی پیچلې کیږي. ملګری ملتونه هم اندېخمن دي، نور نړیوال بنسټونه هم. طالبان څو کې تر اوسه دوی رسمیت هم نه لري یا مشروعیت هم نه لري، کورانه یو بهرنۍ البته کومه ادعا چې حقوق پوهانی کوي. تاسو په نظر طالبان څنګه وکولای شي لدغه پیچلي وضعیت ځان راو باسي او په لاند وخت کې افغانستان یو خلوري ته بوزي؟
دا خو اوس واضح خبره ده لکه جنرال سیون چې ویلي ترغو د امریکایانو سره جوړ نه شي او هغه د دوه قرارداد یا پریکړه عملی نه کړي دغه سي لوبې برواني او تاسو ویني چې د امریکا لړاره دوی څوک پر اهمیت نه پیژني. ترغو دې رسمه پیژندل لړۍ په مخبونه دي سیاسي اړیکې نږدې ګاونډي وادو سره سمې نه کی همداسې په کوټه نه کې ولوي جرګره ونه وتل چې دوی ته به دغه سي دامونه کې خود کیږي او کوشش وکړي د سیمې وادونه د بابر قدرتونه د ټول ورته په چل کې دي. کوم فشار چې په طالبان نه دي د افغانانو د افغانان فقط ساتي ترغو د حکومت د غلط د انزوا خواته بوزي. طالبان همدا چې ما ویلي باید د نړیوالو سره سیاسي تعامل ته نږدې شي. په داخل کې کار اهلکار ته ډېر مهم ده چې خلک سره ناراضه کیږي. تاسو ویني چې په تر رقم افغانان له هېواد فرار کوي، ټول کډرونه ځوانان زموږ هېواد خلک دي. دوی لپاره په کور دننه کې کار په کار ده چې وایي دوی کې او له سیمې د هېوادو بهرنیو سره چې تر اوسه یو هېواد سره پېژندل دا باید دغه لړۍ باید ګړندۍ کړي. کله مو وینئ چې دا تحریمونه نه د نړۍ او نه د سیمې او نه د طالبانو
افغانستان په ګټه دي، طالبانو په ګټه دي. کور ودان اندر سیب ډیر مننه. بحث به ورو ورو پای ته رسیدي. خاغلی رادمنش ستاسو د پای خبري هم ورو څه فکر کوي وضعیت کومې خواته روان دی؟ آیا فکر کوي د کوم وضعیت کې چې اوس افغانان دي او د طالبانو حکومت حاکمیت لري نړیوال اندېښمن دي او دوی وایي چې نه وضعیت د ډاډ وړ دی، دوه دریزونه دي، فکر کوي چې په نږدې راتلونکو کې افغانان د ښه زیرو یا د ښو خبرونو په تمه ووسي او کنه فکر کوي چې د سیمې وضعیت هم ښه نه دی، ګاونډیان هم نارامه دي، ممکن د افغانستان نارامۍ هم همداسې دوام وکړي؟
دا یو معمول خبره ده چې اول خو باید دا دوه توافقنامه تطبیق شي. تاسو وګورئ په افغانستان کې نه یوازې دا تروریستي ډلې او هغه مخالفین، هغه سیاسي مخالفین، فقر خپل نام نیده او کار او خلکو ته تر اوسه پیدا شوی نه ده. یعنی خلک باید ورته کار آمده شي. د خلکو حقوق په نظر کې نه نیول کیږي او ارتباطات د افغانستان د منطقې او د دنیا په کچه تامین نه دی. نو د افغانستان په یو غلاف کې دی. په دغه غلاف کې هر څه چې کیږي د افغانستان د خلکو په نفع کې نه ده. نو باید اول افغانستان خپل ټول هغه کورورو ته وګوري او دنیاوالو سره خپل ارتباطات ټینګ کړي او هغه توافقنامه او تعهدات چې دوی د هغه د پانی پای کې امضا کړی باید تطبیق کړي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې اوس افغانستان یو مشروع حکومت نه لري. دغه مشروع حکومت د چا نه کیږي؟ د چا له طرفه نه، د خلکو له طرفه نه. نو موږ انتخابات کړی، نو موږ فقط موږ د غلچکی په توګه د افغانستان قدرت په لاس کې نیولې ده. یعنی طالبان باید په دې پوه شي چې دوی په دغه سي غلچکی کارونه کې نه کولای شي چې د دنیا مشروعیت ځان ته پیدا کړي. په دې اساس باندې طالبان باید خپل رول، خپل هغه مسؤلیت ادا کړي چې دنیا ورته په احترام باندې وګوري. کنه همدغه سي وضعیت به خرابېږي، امنیت
خرابیږي، بل اخر د افغانستان د خلکو حتما د دوی تحرکات زیاتیږي او د طالبانو په مقابل کې خپل تحرکات زیاته کوي او طالبان په مشکلاتو کې اخته کیږي.
ډیره ډیره مننه کوم ودان درنو میلمنو، زموږ اونیز بحث همدلته پایته رسیږي. له تاسو د دفاع وزارت په خوانی ویان جنرال محمد رادمنش او د پوځي چارو لکتونکو احمد خان اندل سیب څخه ډیره مننه، او ریدونکو له تاسو نه هم مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا کړې ده.